د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مومنه ز بشیر غاخ مو په دې غړې کې هرکلی کوم. د 12 بجو په دې خبرونه کې چې وګینټه خبري ساتي د خبر پښتونخوا په بنو قبایلی سیمې باجوړ او د بلوچستان په سر ښار کوټه کې د شو چاودنو حال درکو. د پاکستان پوځ او شمالي وزیرستان د ځینو قومي مشرانو د جرګې په اړه مو خبرو. په پنجاب کې د یوې سوي جوړې د وژنې د کیس په اړه باندې هم تازه حال دروړو. نور ګڼ رپورټونه هم د دې غړې برخه دي. خواول باندې ساجمل درته خبر نه وو.
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټکی. نن په بنو باجوړ او کوټه کې چاودنې شوې چې پکې خلکو ته مرګ ژوبلا وخت ده. تیر ورځ په بنو کې د شمالي وزیرستان کډوالو یو جرګه کړې او د خپل غوښتنو په اړه یې له چارواکو سره خبرې کړې دي. او په اسرائیل کې په دوه جلا حملو کې یو اسرائیلي ښځه وژل شوې او درې نور اسرائیلیان زخمیان شوي دي او دغه راز یو فلسطینی حمله کوونکی هم وژل شوی دی. او وسته خبرونو تفصیل. نن سهار د خیبر پختونخوا په بنو کې د پاکستانی پوځ په یو گاڑی شوې چاودنه کې یو پوځي وجل شوی او څلور نور زخمیان شوی دي. یو چارواکي چې نه غختل نوم یې واغستل شي نن مشال لیډیو ته ویل چې په سړک کې ښخ شوی ریموت کنټرول د بمی چاودنه د پوځ په اغه گاډو شوی چې جانی خیل تاروانو. په همدې حال کې باجوړ کې چارواکي وایي چې نن د پولیټیکل نائب تحصیلدار پر گاڑی شوی چاودنه کې د لیوی ځواک دوه غړي وجل شوی او درې زخمیان شوی دي. د یو بل خبر تر مخه، نن د بلوچستان په سر ښار کوټه کې په چاودنه کې یو ماشوم وژل شوی او خوشا دیرش کسان زخمیان شوی دي. د دې حملو ذمہواری تر اوسه چا نه ده منلې. تیر ورځ په بنو کې د شمالي وزیرستان اوتمانسو مشرانو د یوې جرګې پر مهال د حکومتي چارواکو نه د کډوالو د ستونزو د هوارولو او خپلو سیمو ته د بیرته تګ غوښتنې وکړې. قبایلي مشرانو تیر ورځ د پوځ یو مشر میجر جنرل ظفر الله خان سره ولیدل او په دغه موقع د جرګې یو مشر وویل چې دوی دا مهال له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي خو حکومت دوی اړخ ته پام نه کوي.
میر داوی چې سمره چې کیم دکنه تونه کې دایشي دی وزیرستان په وسی شه امیر بلا مطالبه تونه نشته. امیر سلور سلور نیم لکه بچیونو کمیش ګنا کړه وی هغه خو په ننګور نه وی چونکې تو یو ذمہ دار کاسی ہے د وزیرستان ته هر شنه ته خبرې سبو کې دې مشته وطن لاس کا سنوستوی امو به مورون دی امو دې کرنا وبسی امو را مزید پیسې نشته څوک.
د اوتمانسو مشرانو د غوښتنو په ځواب کې میجر جنرل ظفر الله خان بیا وویل چې د کډوالو د بیرته ستنېدو تر څنګ یې په یو شمېر نورو مسلو خبرې کړې دي خو ټول کډوال به خپلو سیمو ته هغه وخت لیږي چې د وسلوالو څخه پاک کړل شي. بلخوا نن په اسلام آباد کې د کډوالو سیلاب ځپلو سره د مرستو په لړ کې یوه غونډه هم رابلل شوې ده. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپله ویب پاڼه خبر خپور کړی دی چې د پاکستان د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار په مشرۍ کې بعد نن دا غونډه کیږي چې پکې به له نړیوالو مرستندویا ادارو څخه د بیکوره کړل شوو خلکو سیلاب ځپلو لپاره د مالی مرستو غوښتنه کیږي. د پاکستان په سین صوبه کې په یو ټرافیکي پیښه کې لږ تر لږه شپږ 500 کسان وژل شوي دي. د ژغورنې ادارې چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې پیښه نن سهار د سین صوبې په سکر سیمه کې شوې ده. د پیښې ښکار شوي بس د سوات د بحرین څخه کراچۍ ته روان و چې په لاره ټرک سره وجنګېدو. په پیښه کې شل کسان ژوبل شوي هم دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې په سیمه کې امن او لګاونډي هوادونو سره اړیکې لا ښه کول غواړي. د پاکستان سرکاري ټلویزیون نن په خپله ویب پاڼه خبر خپور کړی دی چې وزیر اعظم نواز شریف بیګا د جرمني د دورې پر مهال ویلي دي چې په سیمه کې د امنیت په خاطر پاکستان له افغانستان، ایران، هند او چین سره همکاري زیاتول غواړي. نواز شریف ته د دې دورې بلنه د جرمني وزیر اعظم انګلا میرکل ورکړې وه. د کسور ضلع په کوټ رادا کشن کې وجل شوی د یوې عیسائی جوړې خپل خپلوان غواړي چې د وجل شوی جنې پلار دی په اف آی آر کې مدعي جوړ کړل شي. د کسور ضلع کوټ رادا کشن کې په دې عیسائی جوړه د مذهب د سپکاوي په تور اول د یو پارېدلې ډلې لخوا تشدد شوی وو او بیا یې د خښتو په بټۍ کې سوځولې وه. وجل شوی جوړه شمع بیبي او شهزاد نومېده. د وجل شوی شمع بیبي پلار له مشال ریډیو سره په خبرو کې نن وویل
اف آی آر دا وجړې مدعي
زما د لور او زوم د وجلو په اف آی آر کې چې څوک مدعي جوړ شوی دی نو هغه پولیس ته زه غواړم چې د دې پیښې مدعي زه جوړ شم نو زه د خپل لور مقدمه په عدالت کې خپل کول غواړم
د پاکستان حکومت په دې لړکی یو تحقیقاتي کمیټي هم جوړه کړې ده خبرونه د مشال ریډیو نوره په ننګرهار کې نن د توغندیو د بریدونو په نتیجه کې یو تن وجل شوی او وو زخمیان شوی دي د ننګرهار امنیه کمانډانې مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرقي وال نن مشال ریډیو ته ویل نن خوښه اته نیمه بجې له نامعلوم لورې د جلال آباد ښار په دوو مختلف ځایونو کې د دوو توغندیو بریدونه شوي چې پکې یو تن وجل شوی او وو زخمیان دي د بریدونو پلا تر دې دمه کومې وسله والې ډلې نه ده منلې د افغانستان د علماو شورا وایي چې په هیواد کې د سولې او ثبات د راوستلو په هدف په خپل فعالیتونه لورو پرتو ولسوالو کلو ته وغځوي د دې شورا د دارالانشا رئیس نثار احمد صدیقي پرون مشال ریډیو ته ژمنه یې کړې چې د سولې د ټینګښت لپاره به خپل فعالیتونه زیات کړي په اسرائیل کې په دوه جلا حملو کې یو اسرائیلي ښځه وجل شوې او درې نور اسرائیلیان زخمیان دي او دغه راس یو فلسطینی حمله کوونکی هم وجل شوی دی لومړی حمله د ګل پرست په تل ابیب کې وشو او د پولیسو په وینا یو ځوان فلسطینی د ټرین سټیشن څخه بهر یو اسرائیلي عسکر زخمی کړ پولیس وایي دا یو ترهګری ځپې خو حمله کوونکی له حمله وروسته سمدستي نیول شوی دی دویم حمله په غربي پټه کې د يهودانو په ځای کې وشو چې یو فلسطینی یو اسرائیلي ښځه وجل او دوه نور اسرائیلیان یې زخمی انکل او رسته خبردار چې د چین لسمشر جین پینګ د ایشیا پیسیفیک د هوادونو په مشرانو ټینګار کړی دی چې د تجارتي اړیکو د پراختیا لپاره د سیمایز اقتصادي شراکت پر مخ یوسي او نورې هڅې دی وکړي جی جین پینګ د سرګندونې نن په بیجینګ کې د ایشیا پیسیفیک د اقتصادي همکاري د غونډې په دویمه او رسته ورځ په خپل وینا کې کړی دی د خبرینو پای
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم شته خبرونه مول انیسا جمل څخه ورده او په دې غړي کې بعد نور رپورټون تر څنګ د دې رپورټون تفصیل ورو په بنو باجوړ او کوټه کې چاودنې شوې دي تازه حالي درکو د شمالي وزیرستان د اوتمنځو قومي مشرانو په سره جرګه کې یو ځل بیا غوښتنه کړې چې بې ګناه نیول شوي خلک دی پریدي او کډوال دی خپل سیمو ته واپس ولېږل شي
نن وته وتیر سره کسان د وزیرستان خلک خالی په دا خبره باندې په جلې شه پروتو دي چې څو د طالب سره مړی خورځي دو چې سړی وا مجبوري وا که په دا باندې مشته سزور کوي بیا هم مشته دې سزور کوي
د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی کې اپوزیشن ډلې وایي چې حکومتي غړي ورته د خبرو پوره موقع نه ورکوي او حکومت تنقید نه برداشت کوي
تنقید کوم کیږي په دلایلو سره به خبره کوو جواب به دلایلو راکړو دا څنګه دی چې لکه تاسو کنزلو باندې خلکو ته جواب ورکړي
افغانستان کې د علما او شورا غړي وایي چې د سولې لپاره خپل کوششونه تیز کړي دي اردوونکو تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ لومبی رپورټ ته به ورشو له بنو څخه جانی خیلو ته تلونکو د پاکستانی پوز پر گاڑو برید کې د چارواکو په خبره یو پوزی وجل شوی او څلور نور روبل شوی دي تر اوسه پورې نن سهار شوی د سړک د غاړې د دې بمی چاودنی زموري چانه د اخستی پولیس وای دوی په دیاله په خوښه کلو کې لټون شروع کړی دی یاد دی چې د پاکستان پوز له تیر جون مې شاهسي په شمالي وزیرستان کې پوزی عملیات کړي عمر دراز وزیر په دیاله نو تفصیل لري
د پولیسو او استخباراتي ادارو چارواکو په وینا نن سهار ضلع بنو نورډ سیمه کې د امنیتي سرتیرو ګاډي سره بامي چاودنه شوې چې پکې یو سرتیر وژل شوی او څلور نور ژوبل شوي دي چارواکي وایي سهار وختي د بنو ښار نه امنیتي سرتیرو ګاډي جاني خیل ته روان وو چې تانا میریان نورډ سیمه کې ټوچی نالا ته نږدې د سړک غاړې سره خخ کړې شوې ریموټ کنټرول بامي چاودنې سره مخ شو چې یو سرتیر ځای پر ځای ووژل شو او څلور نور ژوبل شول د پولیسو په وینا امنیتي سرتیرو او پولیسو یاد سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي. ژوبل شوي سرتیری بنو فوزی روغتون ته د درملنې لپاره منتقل شوي. د پیښې په اړه د پولیسو یو چارواکی چې نام یې ریکارډ نه کړ مشال ریډیو ته وایي
آرمی کی وارې فو د امریان تانې نه مخکې اناله توچی راځي کنه چې خاطر امریان تانې مخکې سیټل ایریا ده کنه چې آرمی کی وارې فو ګاډي دا ګاست کې دالې جاری خل تر تل نو دې تر ریمور کټول د مکه ور سویل چې یو سپای افتخار نه میډیا غو چې شهید ده او سلور یو نایب صوبیدار ده او درې نور سپای سلور کسان به ځخمه نه خدا هو ریمور کټول کنه ریمور کټول څه پته نه لګي
تر اوسه کمې وسلوالې ډلې د برید ذمهداري نه ده قبوله کړې. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا په پولیسو او امنیتي سرتیرو باندې وسلوال بریدونه زیات شوي چې ذمهداري یې د بېلابېلو وسلوالو ډلو لخوا منلی شي. شمالي وزیرستان کې فوزي عملیاتو شروع کېدو وروسته سو ورځې وړاندې حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې ویان احمد الله احمدی مشال ریډیو ته ویلي وو چې فوستای شمالي وزیرستان عملیاتو کې ډېر زیان رسولې او شمالي وزیرستان د تاخیل او شوال کې چې فوز مکاني عملیات کوي نو دوی ورسره جنگ کولو ته تیاری نیولې. حافظ ګلبادر وسلواله ډله 2008 کال نه تر 2014 کال پورې دولت سره امن لوازنامه کې وو، خو د ضرب عذب شروع کېدو وروسته دغه معاهده ختم شوه. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو، په کوټه کې نن سهار د ښار په ډبل سړک د ترهګرۍ ضد د یو عدالت پر جج نذیر احمد لانګو بمی برید شوی دی چې پکې که څه هم هغه ته کوم نقصان نه دی رسېدلی، خو یو ماشوم پکې وژل شوی او 13 کسان پکې ژوبل شوي. تر اوسه پورې د دې حملې ذمهواري چا پر غاړه نه ده اخیستې. پولیس وایي د چاودنې په اړه پلټنې کوي. خدای نور ناصر یې تفصیل درته وایي.
د کوټې پولیس وایي د دغه ښار په ډبل سړک د سېشنبې په سهار له زرغون پلازې سره څیرمه په یوه چاودنه کې یو ماشوم وژل سوی او د څلورو پولیسو په شمول 13 نور ولسي وګړي ژوبل سوي دي. د کوټې د پولیسو یو مشر عبدالرزاق چیما وایي په دغه برید کې د کوټې د ترهګرۍ ضد د یو عدالت جاج نذیر احمد لانګاو محفوظ پاتې سوی، خو د ده دوه محافظان پکې ټپیان سوي دي. او د لومړنیو پلټنو له مخې د دغه بمي برید هدف هم جاج نذیر احمد لانګاو ښکاري. محمد کاشف چې د کوټې د ټرافیک پولیسو یو سرتیری دی هم په دغه برید کې ټپي سوی. کاشف د کوټې په سنډیمن روغتون کې له مشال راډیو سره په خبرو کې د دې بمی چاودنې په هکله داسې وویل:
زه په سریا پټ پلاړ ولا چوک می چلوي، بس دې کې چوک می څنګه ودرې ویډیو پر روډ سایډ سره په دې کې ډېر زبردست بلاسټ شو. بلاسټ شو سره پرېشر سره زه لس ولم، بس ما په دانس کې ډېر سخت در شروع شو. الټی را باندې ولګېد کښېناستم سر، بس زخمیان چا په موټر سایکل سپاره کړو چا په ګاډیانو کې، بس ایمبولینس والا رالی سر بیا زه په ایمبولینس کې کښېنولم، هسپتال ته راولم. لیکن دا ډېر سخت بلاسټ شو سر، ډېر خلک پکې دغه سوي دي.
هلته د دغه روغتون د شعبای حادثاتو ډاکټر جاوید بیا وایي دغه روغتون ته یې ټول 13 ټپیان او یو مړی راوړی، چې د ده په خبره په ټپیانو کې د دوو حالت د اندېښنې وړ دی. موږ ته یې دلته ټول 13 ټپیان راوړی دي چې پکې د دوو حالت د اندېښنې وړ دی او د پاتې نورو حالت له خطره بهر دی. ټول مو واډونو ته لېږلی دي. دلته د یوه ماشوم مړی هم راوړل سوی چې تر اوسه یې پېژندګلوي سوی نه ده. جاج نذیر احمد لانګاو چې د کوټې د انسداد دهشتګردي خصوصي عدالت وان جاج دی او د بلوڅ ملت پال نواب اکبر خان بکټي د وژنې د کیس اورېدنه کوي. نذیر لانګاو د دوشنبه په ورځ د دغه کیس په اورېدنه کې د پاکستان د پخواني واکمن پرویز مشرف په اړه حکم ورکړی و چې د دې عدالت په راتلونکي اورېدنه کې دی خپل حاضر سي، او که حاضر نه سنو د ده په خبره یوه اړخیزه فیصله به وړاندې کړي. پرویز مشرف چې پرې د سپینږیري بلوڅ ملتپال نواب اکبر خان بکټي د وجلو تور دی، له مودې راهیسې یې د پاکستان د سترې محکمې د کوټې په عدالت کې کیس روان دی، خو تر اوسه پورې نوموړی د دغه کیس په یوه اورېدنه کې هم خپله حاضر سوی نه دی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی، او اوس هم تاسو یو مطبوعاتي کتنه دراورو د ریپورټونو تر مخه د اسلامي دولت وسلوال ډلې په پاکستان کې خپل موجودګي زیاته کړې ده. ځینې رسنۍ لکه فرست پوسټ خدا هم وایي چې په پاکستان کې د اسلامي دولت وسلوال ډلې شاوخوا 2000 کسان له ځان سره یو ځای کړی دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې لا هم ترهګریز بریدونه نه دي ودرېدلي، او لکه څنګه چې تاسو به دا مخکې ریپورټونو کې واورېدل په بنو کوټه کې تازه تازه چاودنې شوې دي. په دې اړه باندې پامیر ساحل اورو.
ځینې رپورټونه وایي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې کسان د پاکستان په بلوچستان کې په زیات تعداد کې دي. که څه هم د دې ډلې د وسلوالو شمیر پخلی نشي کېدی، خو ځینې رسنۍ وایي په پاکستان کې د دې ډلې تر 2000 پورې کسان موجود دي. د اسلامي دولت وسلواله ډله د ابوبکر بغدادي تر مشرۍ لاندې په عراق او شام کې فعالیت کوي. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف له یوې مودې راهیسې په عراق او شام کې د دې ډلې پر اهدافو بریدونه کوي، او پر ځمکه د عراق پوځ، د کوردستان پېشمرګه ځواکونه او په شام کې کوردان د دې وسلوالو پر ضد جنگيږي. موده مخکې په پاکستان کې له تحریک طالبان پاکستان بیل شوی او 500 مشرانو له اسلامي دولت وسلوال ډلې سره د یو ځای کېدو اعلان وکړ. پښتنه دا ده چې کله د اسلامي دولت ډلې وسلوال رښتیا هم په پاکستان کې وي او هلته فعالیت پیل کړی وي، نو دا به د پاکستان پر امنیتي وضعیت څه اغیز ولري. فرست پوسټ ورځپاڼه وایي د پاکستان امنیت لا مخکې هم خراب او دا هیواد د وسلوالو ترهګرۍ د یو مرکز په توګه پیژندل کېږي. د ورځپاڼې په خبره پاکستان له درو لسیزو راهیسې ترهګري د بهرنیو چارو د تګلارې یا پالیسۍ توګه استعمال کړی ده. نو که د اسلامي دولت وسلواله ډله په پاکستان کې موجوده وي، نو دا ځل د وسلوالو پیدا کېدونکي هیواد ګواښي. په بله معنا دا ډله به د ترهګرۍ په وسیله پاکستان وځپي، او له دې سره به د پاکستان حکومت او پوځ لپاره حالات لا نور پیچلي شي. د ورځپاڼې په خبره د اسلامي دولت وسلواله ډله به د پاکستان تر ټولو ښه ملګري هیواد چین ته هم لوی ګواښ ور مخامخ کړي. په دې وروستیو کې د منځني ختیځ لپاره د چین ځانګړي استازي وویل فکر کوي چې شاوخوا 100 چینایي وګړي له اسلامي دولت ډلې سره یو ځای جنګیږي. د ده په خبره په دوی کې زیاتره کسان د سینکیانګ یوغور دي. د روان کال په سپتمبر کې خبرونه خپاره شول چې یو چینایي وګړی په عراق کې نیول شوی دی چې د اسلامي دولت ډلې لپاره یې په جګړه کې برخه اخیسته. دا لومړی چینایي و چې له هغې ډلې سره د تړاو په تور ونیول شو. له دې علاوه د اسلامي دولت ډلې لا پخوا له چینه د بدل اخیستو خبره کړې وه. د ډلې مشر ابوبکر بغدادي ویلي ول چې په چین، هند او فلسطین کې د مسلمانانو حقونه تر پښو لاندې شوي دي. نو په دې معنا دا ډله د چین لپاره لوی ګواښ ثابتېدای شي. که د هند په اړه فکر وشي، نو د اسلامي دولت ډله د هغه هیواد په بیلابیلو برخو کې یو شمېر ځوانان خپل خواته جلبوي. که څه هم تر اوسه داسې رسمي خبر نشته چې څومره هندیان له دې ډلې سره یو ځای شوي دي، خو داسې ښکاري چې سلګونه هندیان به له اسلامي دولت ډلې سره یو ځای شوي وي. فرست پوسټ ورځپاڼه زیاتوي که داسې وي، نو دا ډله به د هند لپاره هم لوی خطر وګرځي.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا په پوکم 11 بجې، د ځوانانو غږ په 1:30 بجې، د کرخې په غاړه په 8 منټه د پاسه 2 بجې، حجرا په 3:30 بجې، سروي په 4:30 بجې.
اوریدونکو د خبرونې تاسو نن له مشال ریډیو نشر کو. بنو کې د شمالي وزیرستان د منځو قومي مشرانو د پاکستاني پوځ افسرانو سره یو جرګه کې غوښتنه کړې چې زر تر زره دي دوی خپل کلو ته واستول شي. قومي مشرانو همداراز غوښتنه وکړه چې پوځ دي د طالبانو په نامه نیول شوي د دوی ځوانان ورپریږدي، او دا وعده دي وشي چې په شمالي وزیرستان کې به د روانو پوځي عملیات وروسته پرمختیایي کارونه کوي. پوز بیا وایي چې د بیکوره خلکو په واپسۍ کې به لا نور وخت ولګیږي. عمر دراز وزیر په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
13 ورځ بانو کې د شمالي وزیرستان اوتمانځای مشرانو، شمالي وزیرستان کې 7 د فوز مشر میجر جنرال ظفر الله خان سره جرګه وشوه. جرګه کې مشرانو د فوز 7 مشر نه د واپسۍ سره سره یو شمېر غوښتنې وکړې. میجر جنرال ظفر الله خان مشرانو ته په خپل وینا کې وویل دوی خپل وسه هڅه کوي چې کډوال زر تر زره واپس ولیږي. خو بیا هم وزیرستان ټول پورم نه ګرځول به وخت ضرور اخلي. د جرګې پر مهال یو شمېر مشرانو په خپلو ویناو کې د کډوالو پر ستونزو خبرې وکړې او د کډوالو واپسې غوښتنه یې وکړې.
موږ دا ویل چې سمره چې کوم ډاکه نه تونه کې دا شي د وزیرستان په وسی شه موږ بلا مطالبه تونه نشته. موږ سلور سلور نیم لکه بچیونو که موږ ګناه کړی وي هغه خو په ننګور نه وي چونکه ته یو ذمہ دار کس یې په دې وزیرستان ته هر شي نه ته خبر یې سبو کې چې موږ ته وطن لاس کا سنوست وي مو به مرون دي
جرګه تا په خپل وینا کې میجر جنرال ظفر الله خان وویل د جنگ اعلان دوی نه بلکې وسله والو کړی وو.
څومره د بدقسمتی خبره ده. تاسو په کدام خبر وکړه چې په جلدی کې تاسو راووتئ د درو ورځو نوټس باندې راووتئ او د وزیرستان پرېکړو اعلان چا کړی؟ ما نه کړی. ګلبهادر څوک دی؟ صادق نور څوک دی؟ د جنگ اعلان چا کړی؟ ما ویلي وو او زه پرې اوسم قایم یم چې زه دلته جنگ ته نه یم راغلی. خو که ما نه کار اخلې ما سره به دوکا بیا نه کېږي. جبه وشي هغه جبه ورته کېږي چې څه فیصلې وشي
شمالی وزیرستان کے دس ونڈیو فوج مشر میجر جنرل ظفر اللہ خان جرگاتا پخپلا وینا کے دا ہم ہوئے چه شمالی وزیرستان کې دولت سره امن لوازنامې باوجود هم 2009 کال نه تر 2014 کال پورې 1395 بریدونه شوې دي چې پکې دولت او امنیتي سرتیرو ته ډېر زیان رسېدلې. نوموړي وویل کور کور صفائی به کوي او په مکمل ډول پاک وزیرستان ته به کډوال واپس لېږي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
څوک شته که نشته چې زمونږ د پښتنو ټپوسو کې او مونږ ته یو لاره وښي؟
دا ماشومان مې غوږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې زنګول. ما دا ماشومان بچو بچپه ډېره شوه. لور مې د غېږ نه لاړه، برخم لاړه، لوپټم لاړه، چپل م لاړه.
کله مونږ ته کارتون راکړو اوس یې مونږ او پولیس لاس پګروا. پولیس ته شکایت کاری کې اول درته ته چې درس بنای.
مشال رادیو د بیوسه او خاموش خلکو غږ.
اوریدونکو، د سند صوبې د خیرپور سره نږدې له سواته کراچۍ ته تلونکي یو بس اکسیډنټ یا ټکر کړی او خوښه شپږ پنځوس کسان پکې مړه شوي دي. چارواکي وایي چې په مړو کې 18 ښځې او ګڼ ماشومان شامل دي. د چارواکو په خبره 15 نور کسان ټپیان دي چې د ځینو روغتیایي حالت ښه نه دی. په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمي په رپورټ کې ورو.
د سین صوبه په خیرپور سیمه کې تیر شپه نا وخته په یو ترافیکی پیخه کې لږ تر لږه شپږ 50 کسان مړه شوي دي. چارواکي وایي پیخه هغه مهال مخه تراغله کله چې د سورلو ډک بس ته مخامخ لوري څخه ترتلونکي ټرک سره وجنګېدو. د پیخې ښکار شوی د الماسوم په نامه دغه کوچ د دوشنبه یا ګل په سهار د سوات له بحرین څخه کراچۍ ته روان شوی وو. د دغه کوچ د کراچۍ منیجر عبدالغنی له مشال رډیو سره په خبرو کې وویل
دادا زین اسکرا کے تراسو لگے شپ درے بجے وی ادھر ایکسیڈنٹ ہو شو پختون والا بہرین نہ روان شی بہرین کا نام اے اور پتی کے تم دے گورا بڑخیلا دے منکن اے مردانا دے تے خبر دے دا طرفوں بہرا جی اکثر سر لے بگے بنارس کی کراچی خواجخیل سرلی بگیدی دی و دا بحرین دا رودون جوڑیگی و دا پلیپیس پا یو طرف دا گنا یو سرل رود جوڑیگی بل سرل که گمتا گاڑی رش بیوزی
نوموړی زیاته کړه په دغو بسونو کې د سوات لغریزو سیمو څخه زیاتره خلک د جمعې په موسم کې کراچۍ ته راځي. په دې ورځو کې له دغې سیمو څخه کراچۍ ته په راتلونکو بسونو کې د معمول څخه زیاتې سورلۍ وي چې زیاتره پکې ماشومان او زنانه شامل وي. د پیښې ښکار شوي کسان د سیند صوبې د خیرپور سیول هسپتال ته وروړل شوي دي. د یاد هسپتال مشر ډاکټر غلام سرور سومرو له مشال رډیو سره په خبرو کې د شپږ پنځوس کسانو د مړینې پخلی کړی. دی وایي د دریو نورو جوبلو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. دا د سورلو لوی بس و. اکثر د غیږې ماشومان د دې پیښې ښکار شوي دي. ولس زنانه او پاتې نور نارینه په دې مړو کې شامل دي. داسې ښکاري چې دا ډېر زورور ټکر و ځکه چې د زیاتو مړو شوو بدنونو ته سخت زیانونه اوښتي دي. د ژغورنې ادارې وایي د ټکر له امله بس په مکمله توګه ویجاړ شوی او د دې د ځینو برخو د کټ کولو وروستو یې مړی او زخمیان راایستلي دي. په سیمه کې د ژغورنې کارونه سرته رسېدلي او د پیښې ټول قرباني شوي کسان هسپتالونو ته رسول شوي دي. یاد دې وي د دې نه مخکې هم د سیند صوبې په بېلابېلو ښارونو کې لویې ترافیکي پیښې رامنځته شوي چې درنه مرګ ژوبله یې لرلې ده. ظفر کریمي، مشال رډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2013 15,500 15,500 او 1,300 کیلو هرتز اوریدل شي.
اوریدونکو تاسې د دغه څپو ترڅنګ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه اوریدلی شئ. مشال ریډیو ته غوږې. د پنجاب په راداکشن کې وجل شو د وی ایسایی خاوند او ښځې کیس اوریدنه به سبا یعنی د چهارشنبه په ورځ کیږي. پرون د دوی کورنۍ او په عدالت کې د هغوی د کیس وکیل مشال رډیو سره په خبرو کې ویل چې حکومت په دې لړ کې خوښ 50 کسان نیولی دي چې ښه خبره ده، خو په دې اړه درج شوی اف آی آر سم نه دی او بدلون ته پکې ضرورت شته دی. څه موده وړاندې ځایي خلکو پر دې عیسوي ښځه خاوند د مذهب د سپکاوي تور پورې کړ او له تشدد وروسته یې وسیزل. په دې اړه د رابعه اکرم خان رپورټ اورو.
د کثیر ضلع کوټ رادھا کشن کې د مذهب د سپکاوي په تور وچل شوی د عیسوي جوړی کورنۍ په ایف آی آر کې پولیس یا ریاست د مدعي په توګه د منلو نه انکار کړی دی. د شما بیبی پلار په دې لړ کې مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې موږ موجوده ایف آی آر کې پولیس مدعي په توګه نه منو. د وویل چې د دې کورنۍ دا پیښه په خپل سر ګولیدلې ده او غواړي چې په ایف آی آر کې د خپل مدعي جوړ شي. د په وینا چې په دې لړ کې د کثیر ضلع عدالت ته درخواست هم کړی دی. د زیاتوي
زما د لور او زوم د وجلو په اف آی آر کې چې څوک مدعي جوړ شوی دی نو هغه پولیس دی. زه غواړم چې د دې پیښې مدعي زه جوړ شم، نو زه د خپلې لور مقدمه په عدالت کې خپله کول غواړم.
د کثیر ضلع عدالت کې جمع کړی شوی درخواست په اړه د دې کیس وکیل انیکا ایم انتونی مشال ریډیو ته وویل چې د شمع پلار د خپلې لور لپاره د حکومت نه انصاف غواړي. د دې په وینا چې 50 خلک په دې کیس کې نیول شوي دي او د لس نیول لا پاتې دي. دا زیاتوي دعوی د شمع پلار غواړي چې هغه په اف آی آر کې مدعي جوړ شي. شاید هغه په پولیسو اعتماد کول نه غواړي. تاسو ته د پولیسو هم پته ده. نو په دې لړ کې موږ د کثیر ضلع په عدالت کې یو درخواست جمع کړی دی. نن یې تاریخ وو، خو د پولیسو لخوا په دې اړه څه بیان را نغلو، نو موږ ته یې د چهارشنبه تاریخ راکو. د ریاست یا پولیسو په ایف آی آر کې مدعي جوړېدو په حق له د قانوني چارو کارپو اکبر هوتی وای
پس جاسه قسم کې سونو کې چې ډیت پاره کې یا پاره کې 302 نو پاره کې بخامخه از ا پرایویټ پرسن یو کمپلینټ وی د فور د ټیم مور نار وانی نو ری کمپلینټ کی دي شي چې هغه د اړې سره یو رشتہ را دغه په دې کې سکی راځي دغه په لیګل هیر سکی راځي نو سټیټ په پدې کې هم فریکوي او په یو انډیویډوال راځي هغه په دې کې فریکي مقدمه جوړې دي شي او هغه کمپلین کولې شي او هغه چې دین استغاثه کولې شي. په کوم کې دې کې ان دې استغاثه شوی نه دی بسره په دې مقدمه یو قسم فرق جوړ شي.
د ذکر ده د بشري حقوقو کمی او نړیوال ادارو تیر هفته د دې پیښې غندنه کړې و او د حکومت نه غوښتي و چې د دې پیښې تحقیقات دی وکړي شي. یاد دي وی چې د ملک په مختلفو خاورونو کې د دې پیښې په اړه احتجاجونه هم شوي دي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
اور جن کو ہم دے سرا دا خبرونی نمی تو رسیدو لنیسا اجمل دا خبرونو لنڈی زورو
نن په بنو باجوړ او کوټه کې په بمی بریدونو کې سلور کسان وجل شو دي او غنه شمیر شو بل دي د دې حملو سیمواري تر څه چا په غاړه نه دا غسته تیر ورځ په بنو کې د شمالي وزیرستان اتمازو مشرانو د یو جرګې پر مهال د حکومت چارواکو نه د کډوالو د مشکلاتو د هوارولو او خپل سیمو ته د بیرته تګ غوښتنه وکړه. قبایلي مشرانو د پوز یو مشر میجر جنرال ظفر الله خان سره د لیدلو پر مهال دغه خبرې کړې دي. د پاکستان په سند صوبه کې په یو ټرافیکي پیښه کې لږ تر لږه شپږ پنځوس کسان وژل شوي دي. د ژغورنې ادارې چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې دا پیښه نن سهار د سند صوبې په سکر سیمه کې شوې ده. په دې پیښه کې شل کسان ژوبل هم دي. په ننګرهار کې نن د توغندیو د بریدونو په نتیجه کې یو تن وژل شوی او اووه زخمیان شوي دي. د دغو بریدونو پړه تر دې دمه کومې وسله والې ډلې نه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې په سیمه کې امن او له ګاونډي هیوادونو سره اړیکې لا ښه کول غواړي. د پاکستان سرکاري ټلویزیون نن په خپله ویبپاڼه خبر خپور کړی دی چې وزیر اعظم نواز شریف بیګا د جرمني د دورې پر مهال دا خبرې کړې دي. د کسور ضلع په کوټ رادا کشن کې وژل شوی د یوې عیسائی جوړې خپل خپلوان غواړي چې د وژل شوی جنې پلار دی په ایف آی آر کې مدعي جوړ کړل شي. د کسور ضلع کوټ رادا کشن کې په دې عیسائی جوړې د مذهب د سپکاوي په تور اول د یو پارېدلې ډلې لخوا تشدد وشو، بیا یې د خښتو په یوې بټۍ کې وسوسه وله. د چین ولسمشر جی جن پینګ د ایشیا پیسیفیک د هیوادونو په مشرانو ټینګار کړی دی چې د تجارتي اړیکو د پراختیا لپاره دی سیمه ییز اقتصادي شراکت پر مخ یوسي او نورې هڅې دي هم وکړي. او په اسرائیل کې د چاقوانو په ذریعه په دوه جلا حملو کې یوه اسرائیلي ښځه وژل شوې او درې نور اسرائیلیان زخمیان شوي دي او دغه راز یو فلسطینی حمله کوونکی هم وژل شوی دی.
اوریدونکو له انیسا اجمل څخه تاسو د خبرونو لنډیز واورید. اوس به له رابعه اکرم خان څخه د پاکستان د ځینو ورځپاڼو د ادارې غټه کې وو.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د رحیم یار خان په جلسه کې د خطاب په وخت د پاکستان د تحریک انصاف مشر عمران خان حکومت ته وړاندیز کړی دی چې سپریم کورټ تر لاندې یو جوډیشل کمیشن دی جوړ کړی شي کوم چې په انتخاباتو کې شوی د درغلو په څلورو هفتو کې تحقیقات وکړي. ادارې په وینا تر څو چې د جوډیشل کمیشن خبره ده نو حکومت په هغې د مخکې نه اتفاق کړی دی. خو د تحریک انصاف په جوډیشل کمیشن کې آی ایس آی او ایم آی د شاملولو چې کوم تجویز دی نو د دې دواړو ادارو عدلیې سره تعلق نشته. ادارې مخکې لیکي چې د تحقیقاتو لپاره د یادو ادارو نه مرسته ترلاسه کېدی شي خو دا ادارې د کمیشن برخه جوړول مناسبه نه ده. ادارې زیاتوي د جوډیشل مطلب هم دا دی چې په هغې کې ججان وي. ادارې لیکي که یو با اختیاره کمیشن جوړ کړی شو نو بیا به څوک هم اعتراض نه کوي. د ملک سیاسي ګوندونو او سیول سوسایټي ادارو هم دا وینا ده که په عام انتخاباتو کې درغلي شوي وي نو د هغې مخنیوي پکار دی. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په جنوبي وزیرستان کې پاکستان او افغانستان ترمنځ د یو مهمې تجارتي لارې افتتاح د روانې میاشتې په نهم تاریخ کړې ده. ادارې وایي د مرکزي راهدارۍ نه به دواړو ملکونو ته سفري سهولیات زیات شي. ادارې زیاتوي د دې حقیقت نه انکار ممکن نه دی چې خیبر پختونخوا او قبایلي سیمې تعمیر او ترقۍ کې شاته پاتې دي. امن او امان خراب حالاتو له وجې هم د علاقو کې مشکلات زیات شوي دي نو ولس دا تمه لري چې د حالاتو په بهترۍ به تجارتي هلې ځلې زیاتې شي. ادارې لیکي قبایلي سیمو کې د مخکې نه هم د تعمیر او ترقۍ منصوبې وې خو دا منصوبې د ناقصه منصوبه بندۍ له وجې پاتې دي. ادارې په وینا د آرمی چیف دا بیان خوشایند دی چې دې ځل د حکومت په مشاورت یو جامع منصوبه جوړیږي د ستر لاندې به تجارتي هلو ځلو ته وده ورکړی کیږي. ادارې اخیری کلی کې باید چې د منصوبې د ټول عمل نگراني وکړی شي ځکه چې ماضي کې هم ځینې منصوبې سرته نه دي رسېدلې نو ضروري ده چې حکومت د دې لپاره منصوبه بندي وکړي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې د پېښور په نوتیه کې د جنکو کالج په ځای د فرنټیر ایجوکیشن فاؤنډیشن ډایریکټریټ د جوړولو فیصله حیرانوونکې ده. ادارې لیکي دا وخت په صبح کې د جنکو د نورو کالجونو ضرورت دی، نه چې د جنکو کالجونه ختم کړی شي. ادارې مخکې لیکي حکومت له د فرنټیر ایجوکیشن فاؤنډیشن لپاره د دفتر بندوبست مشکل نه دی. امید پکار دی چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی به د دې مسلې نوټس اخلي او د ډایریکټریټ لپاره به یو متبادل سي انتظام کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، برطانوي ډیلی ټیلیګراف ورځپاڼې د امریکا د یوې پخوانۍ ډیپلوماټې پر ضد د دې هیواد د تحقیقاتو د فدرالي ادارې لخوا د پیل شوو پلټنو د امریکا ایوی ریډیو نېشنل پبلک ریډیو پر خپل ویب سایټ د افغانستان او عراق د جګړو په اړه د امریکا د یو پخوانی جنرال خبرې خپرې کړې دي. د دواړو مقالو غټه کې له هارون باچاورو
د ډیلی ټیلیګراف ورځپاڼې په لیکنه کې راغلی د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا اف بی آی د دغه هیواد د یوې وتلې پخوانی ډیپلوماټې رابن رافیل کور تلاشي کړی دی. نوموړی چې له پاکستان سره د نږدې اړیکو لپاره شهرت لري، کور یې د امریکا پر ضد د جاسوسۍ کولو په تور پلټل شوی دی. د اف بی آی کارمندانو د امریکا په خارجه وزارت کې د اغلی رافیل دفتر هم تلاشي کړی او د تحقیقاتو په جریان کې له نوموړي د امریکا د امنیت تصدیق نامه یا کارت هم اخیستی. د ورځپاڼې په لیکنه رابن رافیل هغه لومړنی امریکایي شخصیت و چې په 1989 کال کې په افغانستان کې د افغان طالبانو له مشرانو سره ولیدل او د هغوی تر واک لاندې سیمو کې د تیلو د یوې نلیکې غځولو خبرې ورسره وکړې. په لیکنه کې د امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ د یو خبر په حواله ویل شوي چې د اف بی آی کارمندانو د تیرې اکتوبر میاشت په 21 نیټه د اغلی رافیل د واشنگټن کور تلاشي کړل او ځینې اسناد یې له ځان سره یوړل. په لیکنه کې د امریکا د خارجه وزارت د چارواکي خبره راغستل شوې چې ویلي دي په دې دوسیه کې خارجه وزارت د قانون نافذونکي ادارې له مامورینو سره همکاري کوي. بلخوا د ان پی آر په نوم د یو امریکایي رادیو پر وپاڼه په عراق او افغانستان کې د امریکا د جګړې په اړه د دغه هیواد د یو پخواني جنرال ډینیل بولګر د چاپ شوي کتاب په هکله لیکنه خپره شوې ده. د دې کتاب د پیل په کرخو کې نوموړي لیکلي، زه د امریکا د متحده ایالاتونو د پوځ یو جنرال یم او ما د ترهګرۍ ضد نړیواله جګړه وبایلله. په 1500 صفو مشتمل دغه کتاب کې جنرال بولګر عراق او افغانستان په لو د امریکا پر ضد نوکیز تګلارو غږېدلې او لیکلي دي چې دوی ونشو کړای په یادو دواړو هیوادونو کې خپل اصلي دښمن وپیژني. نوموړي له ان پی آر سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي، د هغو خلکو میړانو او قربانیو ته چې دی پر خدمت مامور وو سلام کوي. د زیاته کړې او هغه تیروتنې چې زما غوندې پوځیانو کړي باید په ځیر ورته وکتل شي تر څو سبق ترې واخلو او په راتلونکي کې د دغه رقم غلطیو مخه ونیسو. جنرال بولګر د افغانستان او عراق په څیر جګړو کې چې دښمن په ولس کې پټ وي د امریکایي ځواکونو پر جنگي تکتیکونو هم نیوکې کړې دي. نوموړي زیاته کړې، پر ځای د دې چې موږ په افغانستان او عراق کې د وسلوالو پر ضد لنډمهاله او فیصله کن جګړه کړې وای، موږ په دغو هیوادونو کې د اوږدې مودې لپاره د پاتې کېدو پریکړه وکړه.
هارون باچا مو وارد اوریدونکو، چې تاسو د نړیوالو مطبوعاتو څخه غټ ټکی راخستی وو، تاسو مشال ریډیو ته غوږې د مشال ریډیو خبرونې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته او اوس هم د وی بل او رسپانې غټ ټکی درته درورو. د افغان ولسمشر اشرف غنی با په نږدې راتلونکي کې پاکستان ته سفر کوي او هلته به تر هغې سره د مبارزې او وسلوالو طالبان سره د مذاکراتو په حق لا پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي. په دې اړه وال سټریټ جورنال ورځپاڼې لیکلي چې د پاکستان او افغانستان اړیکې له دې وجې خرابې دي چې پر پاکستان د هغه ترهګرو د ملاتړو تورونه دي چې په قبایلي سیمو کې اوسیږي او له هغه ځایه پر افغان خاوره بریدونه کوي. همداراز پاکستان ډیورنډ کرښه رسمي سرحد بولي خو افغانستان یې نه مني. مجید بابر په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنل په خپل یو مقاله کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تعلقاتو موضوع راغستې ده او زیاتوي چې د رواني اونۍ په پای کې بعد نوې افغان ولسمشر پاکستان ته په دې مخه ځي چې دغه هیواد سره تعلقات ښه کړي، خو یو شمیر بهرني چارواکي د ښاغلي غني دا سفر هر اړخي ته ګڼي چې پکې افغان طالبانو سره د امن د خبرو اترو لړۍ بیا پیلول هم شامل دي. د ورسپانې په خبره دا مهال د افغانستان تعلقات خپل دی ګوندی ایټمی وسله لرونکي هیواد چې په تاریخي توګه یې په افغان چارو کې هر وخت ډیر مهم رول لوبولی دی سره خراب دی. پاکستان ته د اشرف غنی دا سفر د چین او سعودي عربستان د دورې نه پس کیږي چې د ځینو ډیپلوماټانو افغان چارواکو په نظر په پاکستان باندې د وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو د لړۍ د بیا شروع کولو د فشار اچولو په معنی ده. ورسپانه د افغان ولسمشر اشرف غنی د ویان نظیف الله سالاری په حواله لیکي د رواني اونۍ په پای کې به پاکستان ته د ښاغلي غنی د سفر مرکزی نقطه د پاکستان سره اقتصادي او امنیتی اړیکې پیاوړې کول وي. سالاری زیاتوي چې افغانستان د خپلو ګاونډي هیوادونو سره ریښتونی او دیانتدار ملګرتیا ته لیواله دی او د ده په خبره ښاغلي غنی غواړي چې دغه موقع نه ګټه پورته کړي او پاکستان سره اړیکې مضبوطې کړي. د ورسپانې په خبره ښاغلي غنی دا مهال ګڼ شمېر چیلنجونو سره مخ دی خو تر ټولو لوی چیلنج ورته د خپل د ایټمی طاقت لرونکي ګاونډي هیواد سره اړیکې ښه کول دي ځکه چې افغانستان پاکستان سره 1500 کیلومتره اوږده پوله لري او افغان طالبان په افغانستان کې د ګډوډۍ لپاره همیشه د پاکستان قبایلي سیمې کاروي. پاکستان هغه هیواد وو چې د طالبانو حکومت یې په رسمي توګه منلی وو او کله چې په 2001 کال کې د امریکا په مشرۍ کې بهرنیو ځواکونو د طالبانو حکومت نسکور کړو نو یو شمېر مشران یې پاکستان ته واوړېدل او د هغه ځای نه یې په افغانستان کې د یاغیتوب پیل وکړ. د ورسپانې په خبره د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزمنو اړیکو بله لویه وجه د ډیورن کرښه ده چې افغانستان تر دا مهال د یو نړیوالې پولې په توګه نه ده منلې او پاکستان غواړي چې دغه کرښه د یوې نړیوالې پولې په توګه ومنلې شي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل خطر
افغانان څوک دي به شک چوک
زینه ډیره سخت راغلی تیره هر څه کې یو
څه کول نو مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
بالکل اوریدونکو تاسو دغه بحث له مشال ریډیو څخه اوریدل شئ د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو هم دراز تاسو د مشال ریډیو څخه نور ډېری اونیزي خبرونه هم اوریدل شو. د دې ټولو خبرونو په اړه باندې موږ ته خپل نظر هم راکوي شي موږ سره په ژوندو خبرونو کې راتلی شي موږ ته مخامخ خپل وړاندیزونه او کوم تنقید لري هغه راته ویل شي همدارس په فیسبوک او همدارس د ټوټر د لارې او بیا تاسو د خپل پیغام د پرخودو د لارې هم موږ ته خپل نظر څرګندول شي. د افغانستان د علماو شورا وایي چې د سولې او ثبات راوستلو لپاره به خپل کوششونه تیزوي او خپل فعالیتونه به لری پرتو ولسوالی او کلو ته پراخی. دوی وای غواړي د حکومت او سوال مخالفین وهڅي چې له تشدد لاس واخلي او د مذاکرات لار غوړه کړي. یاد دی چې د روسیې کې افغان ولسمشر لدینی عالمانو غوښتي چې د جماعتونو لاره د خلکو ته په اسلام کې د عدم تشدد په اړه خبرې وکړي او د امن راوستلو لپاره د خپل کارونه ډیر کړي. په دې حقله له کابل د ناجیا صافی ریپورټر.
د افغانستان د علماو شورا د افغان ولسمشر له ورستۍ او سرګندونو هرکلی کوي چې ویلي دینی عالمان دي د سولې لپاره خپل فعالیتونه پراخ کړي. د دې شورا د دارالانشا رئیس نصر احمد صدیقی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې ژمنه وکړه چې د سولې د ټینګښت لپاره به خپل فعالیتونه زیات کړي.
جناب رئیس جمهور د اخري غږ په استباب د دې اشتیا په سولې لپاره اظهار کړی دا او په علماء یې غږ کړی چې په دې اړه خپل فعالیت زیات کړي. او ان شاء الله فصل دې موږ ته څنګه ورو چې اول دې زونو فصل ته داسې جلسات ولرو او بیا د جلسات عام سي دي ولایتو په ساته په ولسوالۍ حتی تر خریو پورې ولما خپل د صلح او خیرخواهي غږ اوچت کړي او له طرفینو د قضیې نه وغواړي چې صلح ته مخه کړي.
د افغانستان د سولې عالي شورا چارواکي وایي چې د علماو شورا له جوړېدو سره د سولې مسله د دوی په کاري لومړیتوبونو کې ځای لري. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یکشنبه په ورځ د ولایتي شوراګانو له یو شمېر استازو او دینی علماو سره په خبرو کې د سولې د ټینګښت په برخه کې د علماو پر رول ټینګار وکړ. ولسمشر غنی په دې غونډه کې له دینی علماو غوښتي چې کلی په کلی او جماعت په جماعت د سولې د ټینګښت لپاره کار وکړي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو هم هیله څرګندوي چې د دینی علماو هڅې به د سولې د ټینګښت په برخه کې مثبته نتیجه ورکړي. دوه تنو کابل میشتو ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
علماء په مسجد کې دا د سولې خبرې کې چې ټول باز ضروره یو لاس وسی یو اتفاق ولري ډیر شي بس ست تاثیرات لري
دې کې علماء ډیر نقش لري ډیر رول لري او خلک ټول علماء خولي ته ګوري علماء ته ډیر اهمیت ورکوي علماء ډیر مهم نقش لري خلکو ته د دعوت ورکې شنور په افغانستان کې جنگونه کې
سره لدی چې په تیرو کلونو کې هم د سولې د رسولو لپاره ډیر هڅې شوې خو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې یو شمیر افغان څېړونکو او خلک ټینګار کوي چې افغان حکومت باید له وسلوالو مخالفانو سره د سولې د ټینګښت لپاره عملی ګامونه واخلي
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وایي د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري بشري حقونه څه ته وایي آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څیړي دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي
اوریدونکو د افغانستان د ننګرهار ولایت ولایتي شورا نو منتخب شو غړو د سنټ لپاره د یو کس د لیګلو په خاطر پرون انتخابات وکړه دا ټاکنه لطف الله بابا وګټلې هغه به کابل ته ځي او هلته به د افغانستان په مشرانو جرګې یا سنټ کې د ننګرهار د خلکو استازیتوب کوي بلخوا د دې ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې لطف الله بابا د سنیټر کېدو وړتیا او قابلیت نه لري خو د خپل اثر رسوخ په کارولو سره یې پرونی ټاکنې ګټلې دي باز محمد عابد بای نور تفصیل درته وایي
د مشرانو جرګې د راتلونکي دورې د غړیتوب لپاره ټاکنې د ولایتي شورا په تالار کې د یوې غونډې په ترڅ کې ترسره شوې دغه غونډې ته په ننګرهار کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون پر یو شمیر مسؤلینو سربیره د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون یو شمیر غړي او د مدني ټولنو یو شمیر استازي هم وربلل شوي ول د دغه ټاکنو په اړه په ننګرهار کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشر خواجه محمد امین پزلی خبريالانو ته وویل
د ننګرهار د ولایتي شورا په مخر کې د سناتور د پوز لپاره انتخابات موږ درلودل چې په دې جمله کې دوه کسه کاندیدان چې یو کس پکې الحاج ډاکټر لال محمد دورانی او بل کس حاجی لطف الله بابا وو چې حاجی لطف الله بابا د دولس رای په کټلو سره برنده اعلان شو
زبی ولاز مری چې په تیر دوره کې هم د ننګرهار ولایتي شورا استازي وو او دا ځل بیا هم ولایتي شورا ته بریالی شوی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د مشرانو جرګې د غړیتوب لپاره یاد وکیل د وړتیا په بنیاد نه بلکه د مصلحت په بنیاد وټاکل شو
په ظاهري او فزیکی بڼه باندې موږ تاسو ولې چې ښه انتخابات شو خو د پردې تر شا پرونو ابل پر نور معاملې شوې دي د وړتیا په لحاظ باندې سناتور شوې نه ده بلکې د یو مصلحت په بنا باندې او سناتور شوې ده بابا هغه څوک دی چې په هغه ورځ هم د پچېګه کې ناستو چې په تذکیرو کې ویل افغانیت او اسلامیت دیني
لطف الله بابا چې په تیر دوره کې هم د مشرانو جرګې غړی وو وایي چې په راتلونکي دوره کې به په ننګرهار کې هغه بنیادی پروژې بشپړې کړي چې د تیرو کلونو په اوږدو کې نیمګړی پاتې شوی دی
یو اساسي مشکل دغه نه رسیدګي مشکل بدای چې تاسو ولیدل په تیر دیالس کلونو کې اسمره درې شوی دا هغه ټول د مصلحت او د جوړښت مخشه د لنګرهار خلکو غوښتنې دي هغه اجتماعي کارونه لکه تو خان جلال آباد سره سوله کې وزیر صاحب په اعلان وعده کړی خو تر اوسه په کار نه دي بي سود پل اندې زمونږ استاد صحت په بخش کې ډېر زړه مشکلات لري مونږ هلي زری کو چې لنګرهار په خپل یو مستقل او بن جوړ شي لنګرهار ولسم ته ډاډ ورکوم سمره توان او طاقت چې په مونږ کې وي فرادونکو دوره کې به د ننګرهار ولسوند لپاره هغه اجتماعي کارونه چې کوم دي هغه کو
د یادولو ده چې د مشرانو جرګه لدریو برخو څخه تشکیليږي چې یو برخه د ولسمشر لخوا انتصابي راوستل کیږي یو برخه د ولایتي شورا څخه او بل هغه د ولسوالۍ شوراګانو څخه د ټاکنو په بنیاد د مشرانو جرګې غړیتوب تر لاسه کوي باز محمد عابد مشال رادیو جلال آباد
د تاریخ پانا
ګندارا د سختو مخا صوبه زور نومو بل انسان دې دا لکه یو غونډه وته وای یا یو لوکي شان غر وو یا یو غټ فایل وو دا غي په سر باندې کوم نو دا کلا جوړ کړم غلو
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره.
خاص کر دا چندر گپت موریہ پر زمانے کے کہ شاہ باز گڑے او دا چار صدا دا سلطنت کہ خور خو زبردست زے او غت بلی تے دا گلن خان
یخنیانو کی وا دا ونٹر کیپٹل جیو نا بے خور اور سمر کیپٹل کابل
د هر گل پورس پ پاوکم درے او د هر زیارت پورس پ پاوکم یو لس بجے.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اوري په خبر پښتونخوا کې د تکنیکی او هنري تربیت ورکونکو خوښه یو سل وو سرکاري ادارو ځینو کارکونکو پرون پېښور کې د حکومت دغه فیصلې پر ضد مظاهره وکړه چې پکې د دغو ادارو د نچکاری کولو نیت څرګند شوی وو. دوی وویل چې د هنري کارونو زده کوونکي ځوانان غریب خلک دي او که د دې نچکاری فیصله عملي شي نو په زرګونو خلک به بیکار شي. شبیر جان پی رپورټ لري.
دا ټیکنیکل ایجوکیشن ووکیشنل ٹریننگ یا کم اداروں کے چھ ہنری تربیت یا تعلیم ورکول کی گی پہاڑی کی کارکن کو اور تربیت ورکون کو استاذانو دا پیخور پریس کلب مختا یو احتجاجی مظاہرہ اکڑا اور دا صوبائی حکومت دغه فیصلے غندنا اور مخالفت اکڑو چھ ترمخ ہے دا جربل ہنرون تربیت اور تعلیم ورکون کو اداروں نچکاری دی اکڑی شی. دا دغه احتجاج مشرک کون کی یا استاد اظہر علی شاہ مشال لیڈو تول چھ دغه نچکارے سربا پدغ اداروں کے کارکن کے سلور زرونا سیوا غریب تربیت ورکون کی او پلکونو تربیت اخستون کی زوانان اغیزمن شی.
یو سلو و اداری دی ٹیکنیکل کالجونا دا یو پرائیویٹ سڑے تا گتو کڑی دی لکونو پا تعداد کے طلبا دی جی آگا ٹریننگ حاصل کی 4000 کو امپلائیز دی پا دے کے دمونگ دا پروموشن چانسز بالکل ختم دی چمانو دا نقصان دی چھ دے وقت کے پا 200 روپے یو کال فیس ورکے پا دے وانے لکونو روپو خرچہ رازی آگا حکومت تا دا کئی دے آرڈیننس لاندے دا لکان دا ٹول اخراجات با خپل با پی کئی دا یو ناممکن خبر ہے. مونگ سر مالدار خلق نہ راضی دمالدار کسانو بچی نہ راضی کار سکول سکل ورکر دا پارا چکم دے دا غریب کورونو خلق کو بچی راضی مدا ٹریننگ دا کالجوں دا گے دا لاس نہ باہر شی.
دا تنظیم صوبائی جنرل سیکرٹری او استاد یوسف علی شاوائی چے پلکون زوانان تد تک ہنر نس دکڑی او بیا دا ملک تا بیرابل برخن علاوہ باہر ملکونو کے ہم دا خپل ہنر پر ذریعہ خپل روزگار کوي او دا دا دوی دا عملی دا خکر کردگی ثبوت دے دیوے کچری حکومت تا کم زکی کمی خکاری نو باید ہا کمی دی دوی تا پگو تکڑی
دا آرڈیننس مثال دا سے دے جس دا پسر کس پگا ہوشی بجائے دا آئی جدائی علاج و قطت سر کلم کا الحمدللہ زمونگا ٹول سٹاف دے 101% جدے کامپیٹنٹ دی خپل پا تھیوریٹیکل فیلڈ کے اور پریکٹیکل دوارو کے دا لکنو دواران دینا ہوا تل جی آگا چدے گلف کے پا یورپ کے اور مختلف زیونوں کے چدے اخپل سروسز ورکی اور پاکستان دے بچے دے غٹ ریونیو جنریٹ کی دا آگے پسر یا باندے
ولی ہم پدل لکم چکلا دداغ ادارو مشر نومان وزیر نو پختل نو حقوی مشال لیڈو تو ویل چدہ ادارے اس ہم سرکاری دی اور دے نچکاری نہ دشوی
ٹول غلط خبر ہی دا پرائیوٹائز شو نے دا اس حکومت سر ہے بلکہ حکومت مکھ کے 3 ارب روپئے ورکول اس دے دل بجٹ کے 18 ارب روپئے ورتا سینکشن کھڑی دی چمرا پورے جو استادان تعلق دے استادان یو بم پگن فارغی کی ٹول بم دا سرکاری کسان بھئی سرکار کسان بھئی پرائیویٹ کسان بنی نوکری نہ اس حکومت بار نو زم دا ٹول بم دا زے کی دیوڑو خبر نے دی دا پرائیوٹائز شو نے دا اس حکومت دا سنگ چ ایس ڈی اے جو یا پیڈو دے یا شیڈو دے یا پیسکو دے یا خدا دے پروینشل حکومت دا دارا دا
پامول دا چدا احتجاج کن کو وینا ترمخا پنجاب اور سندھ صوبہ کے ددغ اداروں نچکاری ناکام شویدا نو باید د خیبر پختونخوا حکومت ته هم دا سے فیصلہ نہ کوي. شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور.
دا مشال ریڈیو دا
اوریدونکو پرون د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن ډلو له دې وجې بایکاټ وکړ او بهر ووتل چې په خبرې د حکمران ګوند تحریک انصاف غړي تنقید نشي برداشت کولای او مخالف سیاستوال خبرو ته نه پریدي. دوی زیاتی چې د تحریک انصاف حکمران ګوند په خبر پختونخوا کې خپلې ناکامۍ په اسمبلی کې د اپوزیشن ډلو په چوپ کولو پټول غواړي. بلخوا د یاد ګوند صوبایي اسمبلی غړو د الزامونو رد کړی دي. په دې اړه بعد نور تفصیل لپاره غلام غوث وارو.
تیر مازیګر د خیبر پختونخوا د اسمبلی په غونډه کې په حزبي اختلاف کې شامل ټولو ګوندونو د اسمبلی د غونډې څخه بایکاټ او واکاوټ وکړو او د یو بل په ضد یې نارې ووهلې. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د حزب اختلاف د دې واک اوټ په اخلا د اپوزیشن ډلې مشر مولانا لطف الرحمن مشاد ریډیو ته وویل چې د محرم د چټیانو نه وړاندې هغه د اسمبلی غونډې ته د هیواد د سیاسي صورتحال په اخلا وینا کوله چې د پاکستان تحریک انصاف حکومتي غړو د هغه د وینا پر مهال راپاسېدل او د جګړې د حد پورې تاوتریخوالي ته لمن ووهله او دوی نن د حکومتي غړو د دغه رویې په ضد د اسمبلی د کاروایۍ نه بایکاټ او واک اوټ وکړو.
اپوزیشن لیډر یا چیف منسٹر چې خبره کوي نو دی انټرپټ کیدلای نشي جی او خپل خبره کوي هغه جواب دی دوی ورکوي په خبره باندې دی جواب هولړ بازی دی جواب نه ورکوي نو دا خو طریقه نه ده چې حکومت هم کوي او بیا د اپوزیشن په شان باندې واک اوټ هم کوي دوی ته خو پکار شي اسمبلی بدای چلی کن لہذا دا احساس پکې اچول ضروری دی چې موږ دې ته دا وایي چې دلته تنقید بم کیږي په دلایلو سره خبره کوو جواب به دلایلو راکوو داسې نه ده چې لکه تاسو کنزلو باندې خلکو ته جواب ونه ورکړي.
او د خیبر پختونخوا په اتحادی حکومت کې شامل د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکو مشر صوبایي وزیر عنایت الله هم دا مني چې د محرم د چټیانو نوړاندې د اسمبلی په غونډه کې حکومتي غړو زیاتې کړي وو او په کار د حکومتي غړي د اسمبلی د غونډو پر مهال د زیات صبر او زغم نه کار واخلي.
خوشګونه دا واقع نه خوشګوار شوې ده او ولتي مونږ تر په شین زیاتې شوې حکومت چونکه پوزیشن تیزی خبره کوي حکومت کوشش کوي چې معاملات کنټرول کې هندل کې ډیفیوز کې حکومت نظام چلائی کنا نظام چلون کی خلق خوب دغنه جوړی کنا هله ګلنه جوړی
خو په صوبایي اسمبلی کې د تحریک انصاف یو غړی شوکت یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې د مولانا فضل الرحمن ګوند د تحریک انصاف په جلسو کې د ګڼ شمیر خزو ګډون نشي برداشت کولای نو ځکه پری نیوکی کوي.
مسله دا چې خپل ریوی دی ټیکی خپل سیاست دی ټیکی نن هغه دور نه دی چې تاسو خزی چې دی هغه د سیاست نه منې کول شي هغه دور لاړو اوس خزی چې دی تعلیم یافته خزی دی هغه خپل رول پلی کول غواړي او 52% دی هغه تاسو نه د سیاست نه اوټ کړي نو دا خدای سي نشي کېدی دا دغه وخت لاړو.
د یادونه وړ ده چې د محرم د چټیانو نه وړاندې د اسمبلی په غونډه کې د مخالف ګوندونو مشر مولانا لطف الرحمن په اسلام آباد کې د عمران خان په احتجاجونو نیوکی کړی وي خو د پاکستان تحریک انصاف د اسمبلی غړو په دغه نیوکو د جګړې د حد پورې سخت ردی عمل ښودلې وو. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
اوریدونکو مشال ریډیو وره په دې روسیو کې د پښتو موسیقي په برخه کې د مختلفو بدلونونو پر راتګ سره یو بدلون دا هم شوې ده چې اکثره موسیقي کمپیوټرایز شوې ده. د کمپیوټر نه ځینې سازونه خلک راخلی او دا غینه موسیقي جوړه دا چې د دې د پښتو په موسیقي باندې څه اغیز دی بد اغیز دی که مثبت اغیز دی دا زموږ همکار هارون باچا په دې ریپورت کې د مختلف خلکو سره خبرې کړې دي او دا ریپورت پی جوړ کړ.
د پښتو موسیقۍ په اړه کوي خواته ویل کیږي چې په دې وروستیو کې وده کړې نو بلې خواته په خبر میشته سازندگان وایي د موسیقۍ ثبتولو نو او مشینی طریقو د دوی ژوند او کار روزګار سخت اغیزمن کړی دی. د سبزلی په نوم د تبلې یو نومیالی استاد وایي شاوخوا شپږ میاشتې کیږي چې خپل ساز ته ګوتې نه دي وروړي. نوموړی د پښتو موسیقۍ کمپیوټري اندازونه او په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې روانه ترهګري د پېښور د موسیقي غږونکو د بیکاره غټ لاملونه یادوي چې وای
یو کال نه بیا دوشه ولله دلته کار نشته هیڅ هم نشته هماغه کمپیوټرایز ویډیوګان او سافټویر کې هر څه ایستاري دم هم نشته پیسونه هم نشته اوس په طرز هم جوړیږي بس خالي وایا مونږ مزدوري هم نشو کولی کنه دومره ساده نه یو دومره هیوارډونه ملاو شوي دي او دلته چولې خرڅم د بل څه مزدوري کوم چېرته نو بد لګي کنه دهشتګردي دی دلته والا روزانه اخوا د ماکا کلا میوزیک وسول
په پیښور کې د فضل په نوم د تبلې یو بل استاد هم له دې عمله چې د کار هغه زوړ خوندې پاتې نه دی سر ټکوي. دی د پاکستان حکومت غواړي چې د ټلویزیون او ریډیو د هنرمندانو معاشونه ورزیات کړي.
سنگران دا کوشش کی چې یاره موږ کمپیوټرایز ریکارډینګ مطلب کوم شوګانو کې هم په کار راځي کمپیوټر سټوډیو غانو کې چې څنګه ګوري نو هغه کې په پروفیشنل خو یو قسم نه چا فنکار ګرانی سره تعلق صادق زه دا وایم کنه لکه څنګه یو سپیډ ورتی شي وخت په وخت دا ترکیم کیږي نو
دی دا سرکاری نظام په داسې طریقه کې د فنکارانو لپاره نو دا ډېره ښه خبره ده.
هم په پیښور کې پیژندل شوی سندرغاړی کرن خان استادانو سازندگانو ته ورپېښې ستونزې تاییدوي او وایي چې په مارکیټ کې د دوی د ژوندیو سازونو ځای اوس مشینی هغو نیولی دی.
زمون سره په مینول سازونو کې چې کوم تکړه تکړه استادان دي ولیدال استاد شو، ماس خان صاحب شو، فضل استاد شو، سبزلی استاد شو، دغه ټول دوه درې ځله خو سبزلی استاد ما راغوښته دی خپل کې سر ټوله، خو هغه څیز خو نشته که نه کوم باندې چې به د دوی هغه روزانه به پنځه پنځه او دوه دوه درې درې کې سر کوي چې دوی زه راوغواړم دغه استادانو ته تپوس هم وکړم. نو ډېر زیات ګیله من دي چې دغه د کمپیوټر دغه میوزیک راغی، د کمپیوټر دغه زمانه راغله چې دکاندار نه غواړي او دلته چې سندرغاړی کولی نه شي نو لازمي خبره ده
د پښتو موسیقۍ یو د پام وړ شمېر اورېدونکي په عین وخت کې وایي کمپیوټري او له شوره ډکې سندرې هیڅ نه خوښېږي او دا چې د ساتیرۍ لپاره هماغه د پښتو زړې او له سوچه پښتني سازونو سره جوړې شوې سندرې اوري. د خیبر پښتونخوا حکومت هم په دې وروستیو کې د هنري اکیډمیانو د جوړولو ویلي دي چې غواړي له دغې لارې د صوبې ځوانانو ته د موسیقۍ او نورو ښکلو هنرونو د زده کړې موقع په لاس ورکړي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې اورئ.